من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم صفی‌الله استانکزی می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد.
دیره مننه کم سلطان محمد سرور کورودان وقت پاونسن که در سهار اتبا جشمه. تازه دیر را په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. دا موده سر موضوع ده. د هماوري چې د ناټو دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمن پیلېږي. خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. په پام کې ده نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولي دي. پر خبرونه ده امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړی دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل ټویټر لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی دی. هغه له دې پرمختګه هرکلی کړی او ویلی دی چې دا ښکاروي د افغانستان اساسي دریز د سولې په وړاندې مثبتې نښې ورکوي. جزئیات په همدې پروګرام کې. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناټو ویلي تر 2040 کال پورې به په افغان امنیتي ځواکونه تمویلوي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. په غور کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقونو د بنسټونو فعالیتونه له پامونه غورځول شي. ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سه شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې وکړې. په غور کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د څانګې مشرې فريدې ناصر وویل
ځای حقوق بشري در مذاکرات سول
د سولې په مذاکره او له طالبانو سره په خبرو کې د بشري حقونو ارزښتونه په پام کې ونیول شي. د افغانانو وینې دي تر پښو نه لاندې کیږي. افغانانو په تیرو څو لسیزو کې زیاتې قربانۍ ورکړي. د نندارتون په عکسونو او مقالو کې د سولې د ټینګښت لپاره تبلیغ شوی. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرون د جوزجان بلخ د لوی لارې په اوږدو کې پر پوځي عملیاتو خبرې وکړې. ښاغلي دوستم پرون په جوزجان کې د 209 شاهین قولي اردو له قمندان سره په کتنه کې دغه موضوع یاد کړه. د دې قولي اردو د دویمې لواء ویاند جګړن نادر بهروز په شبرغان کې وویل
چیستانش با جنرال دوستم در باره عملیات های همی
سال دی قولی اردو کماندانان لجنرال دوستم سره په دی کتنه کی د جوزجان بلخ د لارې په ساو کې پر عملیاتو او د دی لارې پر امنیتی تهدیداتو خبری وکړي. جنرال دوستم را سره د هماهنګي قاطع ژمنه وکړه.
به مو وعده رو
د افغانستان په شمال کې خلکو په وار وار شکایت کړی چې د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي تهدیدونه زیات شوي دي. د فرا ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د یو کمپاین په لړ کې 6000 نیالګي کینوي. د فرا د والی مرستیال مسعود بختور پرون ازادي راډیو ته وویل
سږ کال به د نورو کلو په څیر باندې بیا هم په فرا کې د نیالګي کینولو یو لوی پروسه چې د ځل موده پروسه ملي کړې ده او د فرا د مختلفو خلکو څخه نه کښون څخه د ځوانانو څخه علماء کرام څخه همداسې د ریاست معارف د مختلفو دغه څخه کومک او مرسته غوښته تر څو موږ وس یو شین وطن ولرو.
د کابل په ګډون پاکستان ولایتونو کې هر کال د نیالګي او کینولو کمپاینونه کیږي. خو د نیالګي د نه څارل کېدو له کبله وچیږي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. نیول شوی کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخې ته پرلت کړی چې د بلوازد پولیسو ټول برخوالونی ول او بسونو ته واچول. د کورونې چار وزارت ویاند احسان زاهدو فویلی دا غیر قانوني عمل او برخوال قانون نو رعایت کړي. د ټاکنو مرکزی کمیشن په حواله واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسی جرګې په 25 څوکیو کې او یا څوکۍ ګټلې. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې ایران د یکشنبې پورس اعلان وکړ چې د ځمکې مدار ته د ظفر په نوم د ایران ساخت سټلایټ توغول ناکامه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه‌شنبه په یوه اعلامیه کې وویل هغه ټکنالوژي چې د مصنوعي سپوږمکۍ د توغولو لپاره کارول کېږي د قراویشتونکو بالستیک راکټونو په ګډون د اوږد واټنه راکټونو سیسټمونو ته د بدلولو وړ دي. د مایک پومپیو په خبره هر بریالۍ یا ناکام ازموینه ایران ته له هغو دستګاو د کارونې تجربه ورکوي چې کولی شي د سولیز پروګرام تر چتر لاندې د بالستیک توغندیو په پروګرام وکارول شي. ایران دا تورونه رد کړي چې د مصنوعي سپوږمکۍ توغولې د بالستیک توغندیو د انکشاف لپاره وي. او د امریکا دفاع وزیر مارکس پروي هیله مند چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. مارکس پر دغه څرګندونې داسې حال کې کړي چې په بروسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روانې ده. هغه پرون خبرلانو ته وویل د غواړي متحده ایالاتونه د عراق امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري وکړي. مارکس پر وویل کله چې د عراق امنیتي ځواکونه غښتل شي دا کار موږ ته زمینه برابروي چې د خپل پوځیانو شمیر کم کړو او د امریکا پر پوځ فشار کم شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغان ولسمشر ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت په اړه باندې دوی ته وړاندیز کړی دی. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروسل کې رسمن پیلېږي. د امریکا په ناټو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هاچسن ویلي
موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامله وي.
د ناټو په غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم مهم بحث کیږي. دا اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. د روغتیا وزارت ویاند ښاغلی مایار
وزیر صاحب ساعتمات او مقدمات را اتخاذ کردند که زبان که مسئول نزدی ما به افغانستان انتقال داده میشن. دا اون اقدامات تیبی که 14 روز اینا قرنطین میباشند.
او د پروګرام په دوی منی مای کې به ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه درته خبره کړو. بیا هم خرغلې رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پاموړ پرمختګ خبره کړې ده. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور لرو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ټلیفون کړی او له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پاموړ پرمختګ یادونه کړې ده. پومپیو پرون ناوخته هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته په دې اړه جلا جلا زنګونه وهلي دي. ښاغلی غنی بیګا په خپل ټوټر لیکلي چې پومپیو په تاوتریخوالي کې د زیات او مداومه کمښت په اړه د طالبانو له وړاندیزه خبر کړی ده. افغان ولسمشر په خپل دویم ټویټ کې لیکلي چې دا د هر کلی وړ پرمختګ دی او خوښیم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریز د سمر ورکولو په حال کې دي. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د افغانستان جمهور رئیس دا ډاډ څرګند کړی چې راتلونکي اقدامات به په داسې شکل اداره شي چې په ټوله کې به د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په خپل ټوټر خبر ورکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ده سره په ټلیفوني تماس کې هیلمندي وښوده چې په تاوتریخوالي کې کمښت او د روانو خبرو پرمختګ به په یو داسې تړون انجام شي چې د دوامداره سولې د ټینګښت په هدف بین الافغاني خبرو ته لار برابره کړي. خغلی عبدالله په خپل دویم ټوټ کې لیکلی چې له پومپیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمښت په لور په خبرو کې له شوي پرمختګ خوښي وښوده او هیله یې وښوده چې طالبان د سولې په لوري اړین ګامونه واخلي. رویټرز اجانس لیکلی د افغان ولسمشر اشرف غني وروستي ټویټونه ښیي چې په قطر کې د امریکا طالبانو په خبرو کې ممکنه پرمختګ رامنځته شوی، ځکه مخکې د زیات تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنې په خاطر دا خبرې له یو بنبست سره مخ وي. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د تړون یوه مهمه برخه د تاوتریخوالی په ډیر کمښت تړلې بولي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویاند په حواله لیکلی چې په قطر کې له طالبانو سره د امریکا خبرې د تاوتریخوالی د کمښت په جزئیاتو روانې دي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 پوځیان لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې غواړي خپل پوځیان بیرته کورونو ته ستانه کړي. هغه دا خبره ورسته وار تیز تیر سه شنبه په خپل کلانی وینا کې کانګرس ته وکړه. نیویارک ټایمز رسپانی هم د سولې په خبرو کې لښوي پرمختګونو د با خبره مقامات په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې یو مشروط تړون تایید کړی چې په اساس به له افغانستان د امریکایي ځواکونو تدریجي وتل پیلېږي. ترامپ دا تړون په دې مشروط کړی چې د همدې میاشتې په پای کې طالبان د یوې آزمایښتي او ورځنۍ دورې په مخه د تاوتریخوالي کمښت ثابت کړي. د نیویارک ټایمز راپور کې دی یو بل مهم امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی راغلی لیکل شوی چې ترامپ له طالبانو سره د تړون تایید دوشنبه ورکړ او په هماغه ورځ د دوویر د هوایي ځواک مرکز ته ورغی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو جنازې تسلیم شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لګیت رسنیو ته تایید کړی چې د همدی اونۍ په پایل کې شنبه ماښام د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امریکا دوه پوځیان د افغان ملي اردو په یونیفورم د یو سمبال بریدګر لخوا ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د نیویارک ټایمز په راپور کې د همرغلي چې طالبان عملیات پایته ورسوي تړون بلاسلیک او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به پیلېږي چې په دوام به افغان حکومت او طالبان د خپل هیواد پر اتلونکو باندې مستقیمی خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه تازه د سولې په خبرو کې د ورستوي پرمختګونو په اړه څه تبصره نه ده کړې. د دې ډلې ویاند سهیل شاهین د فبروري په 9 په خپل ټوټر لیکلی و چې د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو بحث وکړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې رسمن پیلېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه هم بحث کیږي. د ناتو عالي رتبه چارواکو د دې غونډې په درشل کې د تاوتریخوالي پر کمولو او د بین الافغاني مذاکرو پر پیل ټینګار کړی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناتو عالي رتبه چارواکي له وسلولو طالبان غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له واقعي او جدي ارادې سره د سولې مذاکرو ته حاضر شي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي کې بیلی هچسن د سیشمی پورتس له ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره مذاکرو ته چمتووالی وشي. هغه زیاته کړه موږ هیله من یو د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل وي، داسې بهیر چې ټولو ګروپونو او اتباعو ته چانس ورکړي څو د مذاکرو میز ته کښېني او خپله دا پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره څه غواړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ستولتنبرګ د ازادي رادیو د یو پښتنې په ځواب کې له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه هیله من دی په نږدې راتلونکي کې د پرمختګونو شاهد وي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. خلیل زاتل پر څلورو ټکو ټینګار کړی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د تروریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې ضمانتونه، بین الافغاني مذاکرې او دایمي اوربند. زلمی خلیلزاد تل ویلي تر هغو چې پر یو مورد موافقه نه وي سوې، په حقیقت کې پر هیڅ شي موافقه نه ده سوې. د افغانستان او پاکستان د چارو ایرلاین دین متخصص مایکل سامپل وای د قطر له خبرو هاخوا طالبان ظاهرا د پسرلنوي عملیات لپاره ځانونه چمتو کوي.
Now if they really are committed
که طالبان د سولې پروسې پر مخ بیولو تجمن وي باید حرکت وکړي او جوړ جړای دی وکړي. د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې دي د بین الافغاني مذاکرو پر لوري ګام واخلي. له بده مرغه موږ به په راتلونکو اونیو کې پر دې موضوع پوه سو چې دوی څه غواړي. د ښاغلي سامپل په خبره کې جګړه د غسی روانه وي روانه پیچلې شخړې به د یو بل کال په مخه تمدید سي. په افغانستان کې عام افغانان چې له جګړې ستړي سوي دي یوازې د اوربند او سولې غوښتنه لري. هغه هیله چې معلومه نه ده کله به پوره کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چین له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره چمتووالی لري. په چین کې د کرونا وایرس له کبله چې اول په ووهان ښار کې کشف شو د خلکو د مړینې شمیر زیات شوی دی. شاوخوا 30 افغان محصلان او 2 افغاني کورنۍ په ووهان ښار کې ژوند کوي چې لا هم د خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د افغان حکومت تصمیم ته په تمه دي. یو محصل ازادي راډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو محصلان له دغه ښاره انتقال شوي دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې ډیره افغان محصل احمد مشعل جمالزی وایي په ښار کې وضعیت ورځ تر بلې کړکېچن کیږي. جمالزی د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل پر ښار د بیرې فضا خپره ده.
ووهان ښار کې حالت د مخکې نه اوس هم ډېر نور خراب شوی دی. وحشت نور هم ډېر شوی دی. خلکو روحي حالت نور هم خراب شوی دی او نور خارجي مسئولین د دې ښار نه ټول وتلي دي. تنها افغانان دلته پاتې دي.
د چین هوبی ولایت سباندې 50 میلیونه نفوس لري چې د کرونا وایرس یې اول په مرکز ووهان ښار کې کشف سو. په چین کې چارواکو د سې شنبې پر سهار وویل چې یوازې په هوبی ولایت کې په کرونا وایرس 103 کسان مړه شوي او په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو 2019 تازه پیښې پکې ثبت شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي دوی له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال موضوع له حکومت سره شریکه کړې ده. جاوید قایم ازادي راډیو ته ویلي
چې جمهور حکومت ورکړی او کمیټه ورته ټاکلې چې سیاستاني وزارت پر اساس کړي. په کې نور ادارات هم سره همغږي دي او دا اوس د دې مسؤلیت دی چې تصمیم ونیسي چې هر څنګه یو باسي کله یو باسي چې کله دوی ستل موږ صلاحیت نه وتره کار دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دغه وزارت له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره ځینې پلانونه سنجولي دي. دغه وزارت ویان وحید الله مایر ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو چارو وزارت هم هڅه کوي چې د محصلانو د انتقال لپاره یو الوتکه دربست کړي.
د همغږي کمیټه چې د مخالفو سکتور د هم جوړه شوې ده چې متعدد جلسات سره نیول شوې دي. د روغتیا مرختیا وزیر ډاکټر فیروز دل فیروز د چین سفیر مقیم په کابل کې څوارې ور سره ناسته کړې ده او د محصلینو د روغتیا حالت پوښتنه کوي چې په کوم حالت کې دي څه رقم دي. مطابق له شکه د روحي لحاظ نه په هغه کې چې دوی ویني چې نور محصلین د نورو ملکو تخلیه کېږي د دوی روحي حالت د اندېښنې وړ ده. کومیټه کار کوي چارته د تیارۍ ډېر مهم ده چې چارته شي او هلته بیا د چیني مقامات سره وغږېږي چې مطابق د بین المللي ستاندردو پروتوکولو د دوی راتګ ته زمینه مساعده شي.
وحید الله مایر وایي چې تر اوسه کوم افغان محصل په کرونا وایرس نه دی اخته سوی. د افغانستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره څو ورځې مخکې په کابل کې یو مرکز پرانیست. په ننګرهار، هرات، فراه او بلخ ولایتونو کې هم د دې وژونکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ځینو هڅو خبرونه ورکول سوي دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبار اورو.
ستارز اند سترایپس ورځپاڼه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونه پلان لري چې په افغانستان کې د جګړې لګښت په تیرې ولسیزه کې تر بل هر وخت را کم کړي. ورسپانه د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د بودیجې د څنګې د مسودې په استناد لیکي چې د دې علت دا دی چې امریکا غواړي په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. ستار اینڈ سترایپس لیکي دفاع وزارت د افغان ماموریت لپاره له کانګرس څخه د دوشنبه پورز د راتلونکي مالي کال لپاره د 14 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده او دا پیسې دروان مالیکال په پرتله 3 میلیارډ ډالر کم دي. ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي چارواکو د دفاع وزیر مارک اسپر په ګډون وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8400 ته راښکته شي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان شته. د ورسپانه په باور کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ کیږي کنه کیږي، واشنگتن غواړي چې خپل پوځیانو شمیر په افغانستان کې لشکري. سټارز اند سټرایپس څرګندوي د سولې په خبرو کې د طالبانو یو اصلي غوښتنه داده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې خبرو کې طالبانو منلې ده چې شخړې به راکموي، خو په ځواب کې امریکایان او افغان حکومت له طالبانو د اوربن غوښتنه کوي. د هیریټیج بنسټ خبرونه بیا په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د یو برید مسله څېړلې ده چې ویل کېږي د افغان ځواکونو له دننه په ننګرهار کې د حملې په ترڅ کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خبرونې په باور تر اوسه د دې پیښې جزئیات روښانه شوي نه دي چې څه شوي او څرنګه شوي دي. خبرونه لیکي داسې ښکاري چې د خپل منځي پیښه ده. د هیریټیج بنسټ خبرونه بیا څرګندوي چې څو کاله مخکې داسې پیښې په منظم ډول پیښې دي چې د ډیرو تر شا د طالبانو لاس و. وړاندې په دې لیکنه کې راغلي دي چې له دې څخه د طالبانو هدف دا و چې د متحدانو ترمنځ فاصله رامنځته شي. د خبرونې په باور دا ډول بریدونه تر پخوا کم شوي دي او علت یې دا دی چې افغان ځواکونه تر پخوا مسلکي شوي او د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه نوره جګړه نه کوي دغه ډول حملې کمې شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې د امریکا د متحد ایالاتونو د پوځیانو هلې ځلې تر ډیره د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو پر مهال د هغوی ملاتړ دی.
د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې بنن په بروکسل کې د روسیې د راکټي دستګاو په تړاو پر اقداماتو بحث وشي. دا غونډه په داسال کې کیږي چې د سړې جګړې د وخت منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول تړون یا INF څخه تیر کال د واشنگتن تر وتلو وروسته دغه تړون لمنځه ولاړ. د ناتو سرمنشي یانس ستلتنبرګ پرون سه شنبه وویل د ناتو متحدان بل دغه تړون څخه د روسیې د سرغړونو په وړاندې یو موټی پاتې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناتو تړون دفاع وزیران نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. د ناتو په مقر کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سړې جګړې د وخت د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول تړون یا INF تیر میلادي کال له منځه لاړ. دغه تړون روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د منځواټنه اټومي وسلو له لرلو منع کاوه. واشنگتن تیر کال له دغه تړون وروسته له هغې ووت چې پر روسیې تور ولګوه چې له دغه تړون څخه په سرغړونې سره یې منځواټنه اټومي وسلې جوړې کړي او په څو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي. د واشنگتن دغه اقدام د مسکو له ورته اقدام سره مخامخ شو او دې کار د نړۍ د دغو دوو مخکښو اټومي قدرتونو ترمنځ د نوي وسلوالې شخړې اندېښنې وپارولې. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون سه شنبه په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل د ناتو متحدان به د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د روسیې د سرغړونو په وړاندې یو موټی پاتې سي. شغلی ستولتنبرګ نه ام و 29 ډول میزایل چې په اس اس سی اته هم پیژندل کیږي هغه چیلنج وباله چې دوی ورسره مخامخ دي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې دوی به د روسیې د میزایلو د ټولو دسکاو پاړه چې دا مهال د جوړېدو او پراختیا په حل کې دي پر خپلو اقداماتو بحث وکړي. په همدې حال کې پرون په ناتو تړون کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیلی بیلی هیچسن په بروکسل کې خبرلانو ته وویل
We will have those capabilities that will
be available. پلان مهال کې د میزایلو د دفاع ظرفیتونه ولرو، خو لای د دقیق وخت په اړه معلومات نه لرو. دا ورتیاوي آزمویل سوي خونه حیسی ویني دي. پر دې بنسټ به موږ دا توان ولرو چې د متعارفو هایپرسونیک یا ترژغ د چټکی وسلې او اټومي وسلو په ګډون په روسیا کې د هر جوړیدونکو شي دفاع وکړو. موږ به د روسیې یا بل بنسټ په وړاندې چې هڅه کوي زموږ کوم متحد یا یقینا چې زموږ هیواد ته د زیان رسولو هڅه وکړي د اعتبار وړ زغم لرونکی ووسو. کانفرنس ته د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل د ناتو دفاع وزیران او متحد هیوادونه به په عراق کې هم د خپل راتلونکي ماموریت په اړه بحث وکړي. د ناتو دفاع وزیران او متحدان یې د پنځمې په ورځ د افغانستان د امنیت په اړه د دغه تړون پر اوږد مهالي تعهد بحث کوي. دغه وزیران به د اوکراین له دفاع وزیر سره په اوکراین کې د اصلاحاتو او له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په اړه هم خبرې وکړي.
ازادي رادیو کنړیان وایي افغانۍ دود کولی ارمان و چې هغه وشو، خو ورسره نرخونه لوړ شول چې حکومت باید کنټرول کړي. تفصیل در هله انوري په راپور کې.
د کنړ اوسیدونکو په دې خوختي چې لسیز ورسته په ولایت کې په افغاني بانک نوټونو راکړه ورکړه رایج کیږي، خو د دوی په خبره چې د افغاني دود کولو سره د موټرو کرایانې، خوراکي او د نورو شیانو نرخونه لوړ شول چې تر اوسه حکومت په کنټرول کې پاتې راغلی دی. دوی وایي پخوا به چې کوم شی په سل پاکستاني وکلدار وو، هغه اوس له شپېته افغانیو نیولې تر اتیا افغانۍ ورسېدلې، چې نرخونه یې نږدې یو په دوه لوړ شوي دي. ذاکر الله او خیر الرحمن ازادي راډیو ته وویل،
که کرایګانو ته وګورې، که د سبزۍ والا ته وګورې، که عامو دوکاندارانو ته وګورې، کوم شي چې تبادله چې 500 روپۍ کلدارې وه، اوس څلوېښت افغانۍ یا 500 افغانۍ ده، اوس یو په دوه
نرخونه یو په دوه شوي دي، ځکه چې مخکې به یو ځای ته 500 روپۍ لګېدلې، هغه څلوېښت افغانۍ علي یو جنسو په سل کالدار معنی اوس په اتیا افغانۍ معنی دی. ټماټر یا وغیرہ وغیرہ سبزیجات چې هغه په 500 روپۍ کیلو په کالدار وو، 500 روپۍ افغانۍ ده. لکه وړه شو، غوړی شو، بوره شوله، هر جنس په یو په دوه شوی دی.
د دوی په خبره چې هر سړی د دې وس نه لري چې په بازار کې د خپلې اړتیا وړ خوراکي او نور توکي واخلي.
دې کې ډېر خلک دا دي چې غریبانان دي، بیچارهګان، هغه د وړو وس نه لري، د غوړو طاقت وس نه لري چې هغه واخلي، د پیازار وس نه لري چې مخکې په سل روپۍ پیازار وو چپلکې وي، اوس په 320 افغانۍ دي. نو دا بیا بل یو داسې بیچاره چې هغه 200 روپۍ په ورځ کې ګټي، 320 والا چپلکې والی.
چارواکي هم مني چې د افغانیو رایجولو کې یې ولسونو پوره ملاتړ کړی، خو په بازار کې د نرخونو کنټرول کې ستونزې شتون لري. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د دې موقع نه موږ اکثره دکاندارانو سو استفاده وکړه، هغه جنس چې پرون یې په 60 کلدارې خرڅاو، نن په 50 افغانۍ خرڅوي. په دې برخه کې متعددې برنامې لرو، کمیسیونونه مې ایجاد کړي دي. هیله مې دا ده چې هغه کوچنۍ معینه ګټه وکړي.
له تیرو دریو لسیزو څخه د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د افغانیو په ځای پاکستانی کلدار دود و. د سیمې اوسیدونکو تل له حکومت غوښتنه کوله چې باید کلدار بنده او د افغانیو ترویج ته زمینه برابره کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو جالب راپور ته. په ټولنیزو رسنیو کې د یوې افغاني پیغلې د مینې ښکار اعلان دغه رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر زیات شمیر کارونکي حیران کړي. شاعر او فرنګي فعالې همدا خاموش په یو بیسار اقدام کې پر خپل فیسبوک تیر ورځ خپله مینه ښکار اعلان کړه. اکرام لاغلی خاموش او د دې له مین رفیع جسور سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په داسې یو ټولنه کې چرته چې زیات شمیر هلکان او نجونې حتی د خپلې خوښې واده نشي کولای، د یوې نجلۍ له لوري پر فیسبوک د خپلې مینې اظهار د بحث وړ موضوع ده. خدا خاموش چې د صبر کاسه ډکه شوې پر خپل فیسبوک پاڼه یې له ځوان ژورنالیست رفیع جسور سره د خپلې مینې اعلان کړی دی. هغه لی خاموش وایي د ټولنې ټول خطرونه یې پر ځان منلي او دا کار یې کړی.
پر خپل فیسبوک د دغه متن له خپرولو وړاندې څو ځله ماته مرګ سترګو سترګو ته سو، خو فکر کوم چې زه حق لرم چې دا کار کوم، ځکه موږ ګورو چې په ټولنه کې د میرمنو په وړاندې څه څه نه کیږي. د نجونو شونډې غوڅېږي، له کوره شړل کیږي، او ان خبره یې طلاق ته رسېږي. نو ځکه ما وغوښتل چې خپله میړانه ښکاره کړم او له هیڅ ډول ویرې پرته مې وغوښتل چې خپله مینه علني کړم.
ښاغلی خاموش وایي 13 میاشتې مخکې هم ښاغلی جسور ته د خپلې مینې په اړه ویلي وو چې نوموړي هغه مهال رد کړه، خو دی اوس هیله مند ده چې دا ځل مثبت ځواب ترلاسه کړي. خو رفی جیسور وای د دغه فیسبوکی لیکنی په لیدلو حیران شوه دی.
نه پوهی کوم دا یو ښه احساس او کبد، خو په رښتیا حیران شوم که څه هم ما غوښتل چې دغه ډول پیښې د افغانستان کې وشي، خو دا مې نه غوښتل چې زه دې له داسې وي کیسې سره مخ شم. واقعا حیران شوم.
هغه له جسور وای کومه میړانه چې اغلی خاموش کړي نشي کولای غوښتنه رد کړي، خو دی وای په دې اړه بل خپل کورنۍ او دوستانو سره مشوره وکړي. دی وای مور ورسره منلې ده. د مینې دا کیسه نه یوازې د دواړو لوریو لپاره جالب او حیرانوونکې ده، بلکې د هغه خلکو لپاره هم چې له دې کیسې خبر دي، نه منونکې او حیرانوونکې ده. هغه لی خاموش وای لدی لیکنی څو ورځې اوړي، خو جرأت نه دی کړی چې خپل فیسبوک ته سر ورخکاره کړي او په دې اړه د خلکو احساسات وګوري.
د دغې لیکنی له خپراوي وروسته بیرته خپل فیسبوک ته نه یم ورګرځېدلې، ځکه یو ډول د ویرې احساس کوم. نه یوازې د شغلې جسور له لوري د رد ځواب د ترلاسه کولو ویره، بلکې د خلکو د خبرو نه د ویرې احساس هم کوم.
د اغلی خاموش دا فیسبوکي لیکنه سلګونو کسانو لیدلې او کمنټونه یې پرې لیکلې دي. یو شمیر کسانو دا غلی خاموش دا کار ستایلی، خو ډیر شمیر نورو دا غندلې او له جسور نه غوښتنه کړې چې د رد ځواب دی ورکړي. د دغه کمنټونو په لیدلو لوستونکي پوهېدای شي چې لا هم په افغاني ټولنه کې د خلکو لپاره دا ډول کیسې د منلو نه دي، خو په ټوله کې دا مسله هغه کورنیو ته چې د واده په اړه له خپلو اولادونو پوښتنه نه کوي هم یو پیغام درلودی شي. داسې یو پیغام چې ښایي اولادونه یې د هدا او جسور له برخلیک سره مخ شي.
لاندو خبرونو ته خراغلی، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلی د سولې په اړه د حکومت اصولي دریض د سمر ورکولو په حال کې دی. خغلی غنی دا خبره داسې وخت کړي چې د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو هغه ته پرون ماښام ټلیفون کړی او ورته ویلی دی چې د تاوتریخوالي د زیات تاوتریخوالي د کمیدو په اړه باندې طالبانو وړاندیز ورته کړی دی. په پام کې د نن او سبا د ناټو دفاع وزیران په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیت او سولې بحث وکړي. په غور ولایت کې ځوانان غوښتنه لري چې د سولې په مذاکرو کې د بشري حقوقو د بنسټونو فعالیتونه له پامه نه غورځول کیږي. ځینو ځوانانو او مدني بنسټونو پرون سه‌شنبه په غور کې د عکسونو او مقالو د یو نندارتون پر مهال دا خبرې کړې. د فراه ولایت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د یو کمپاین په لړ کې 20,000 نیالګي کینوي. د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولې دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې د سټلایټ له توغولو د بالستیک راکټونو د انکشاف لپاره کار اخلي. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي هیله مندی چې د ناټو متحدان په عراق کې د داعش په وړاندې په مبارزه او په منځني ختیځ کې د امریکا په دفاعي هڅو کې نور هم پراخه همکاري وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو، کندهار او زابل ته د افغانستان په جنوب کې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې. کندهار کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په کندهار او زابل کې له سلو زیاتې داسې پیښې ورسره ثبت شوي چې ښځو د ځان وژنې هڅې کړې دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې د تیرو دوو کلونو راهیسې شمیرې ښیي چې تر ټولو زیات ښځو د ځان وژنې هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي له تیرې یوه کل راهیسې ورسره د تاوتریخوالي او نورو ستونزو له امله اتیا داسې پیښې ثبت شوي چې ښځو پکښې د ځان وژلو هڅه کړې. د کندهار د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست شمسالدین تنویر وایي په دې پیښو کې یو شمېر ښځې مړې شوي، دایمي معلولې شوي او ځینې نورې بیا د ځان وژنې د هڅو له امله په ذهني او جسمي معلولیت اخته شوي دي. تنویر پاندېشنې سره وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ژوند د ناسمو شرایطو او حالاتو له امله د ځان وژنې هڅې زیاتې شوي چې د مخنیوي لپاره باید مسؤول بنسټونه عملي ګامونه پورته کړي.
د اتیا کس په شاوخوا کې د ځان وژنې اقدامات سوي دي چې هغه ټول ارقام موږ اکثر د شپخانو مو اخیستي دي. هغه واقعات چې دلته رسېدلی دی زه په دې عقیده یم چې دا تر دا ملاتې شمېرې زیات دي. ممکن د داسې واقعات دی چې کورنۍ نه غواړي چې د افشا سي، داسې واقعات هم احتمال شته. مونږ ته په هر صورت چې یو واقع دی زه د بشر د حقوق لپاره یو هغه د نګرانې حالت دی چې موږ داسې موږ ټولنه دونې مشکلات پیښیږي. د یو کور په سر کې یو ښځه په مقابل کې ظلم کیږي، بالاخره د ظلم د لار د نجات د لار نه پیدا کیږي. یا هغه کسان موجودیت نه لري چې د هغوی مشکل راپکې یا د ده ږغ اوري. او دوی په خودکشي اقدام کوي دا ښه خبره نه ده.
د ښځو د ملاتړ ادارې هم په دې اړه اندېښمنې دي او وایي چې د تاوتریخوالي د زیات فشار له امله یو شمېر مېرمنې د ځان وژنې پرېکړه کوي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس روقیا څکزی وایي د دې ستونزې د هواري یوازنۍ لار د کورنیو د پوهاوي د کچې لوړول دي.
دغه عامل یې خصوصا موږ ښه تاوتریخوالي چې هغه دولس عوامل لري دوی کېدای شي اکثر چې د خپل خودکشي کوي کورنۍ تاوتریخوالی دي کورنۍ جارو جنجال دي چې په دې اساس باندې کورنۍ جارو جنجال او کورنۍ مغالو ټکول که هغه فزیکي که هغه روحي بالاخره ښځو دې ته واده ده کړي یا مجبوره کړي چې د کور څخه ووت شي یا هم ځان وژنه زموږ د ښځو چارې ریاست نور کله به د نورو اداراتو په ګډه همکاري باندې به په مختلفو ناحیو کې په ولسوالۍ کې دا برنامې یا دا تاوتریخوالي عوامل په اعتبار باندې موږ دوی ته معلومات ورکوه.
د ښځو د حقونو فعال بنسټونه وایي چې د هیواد په لورو پرتو سیمو کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي له زړه بژنوونکو ډولونو څخه کړیږي چې د مخنیوي لپاره یې تر اوسه د پام وړ اقدامات نه دي محسوس شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې خزینه منسوبینی وایي د وظیفې پر مهال له سختو تهدیدونو سره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون سه‌شنبه په خپل 2 کلن راپور کې د وظیفې پر مهال د خزینه منسوبینو پر ستونزو او چیلنجونو تمرکز کړی. په دغه راپور کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو دغه راز د ملي امنیت عمومي ریاست له څه باندې 2000 خزینه منسوبینو څخه پوښتنې شوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
فریده هاشمی وایي چې تهدیدونه پر ځان منلي خو بیا یې هم د خلکو د خدمت لپاره د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې نوملیکنه کړې ده. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي
اکثر وخت زیات زنګونه راځي، تهدیدونه راته کیږي چې ولې پولیسو ته ورغلیم او راته وایي چې ترور کوو دی، خو زه هیڅ ډول یاره نه لرم. په ویاړ سره راځم او له خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه جنګیږم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت کې د ښځینه وو شاملول لا هم بیلابیل چیلنجونه او ستونزې لري. دغه کمیسیون وایي په خپل 2 کلن راپور کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له 2022 ښځینه منصوبینو څخه د دوی د کاري موضوعاتو په اړه د خپلو ښځینه ناظرانو په مرسته پوښتنې کړي دي. د کمیسیون پر راپور کې ویل شوي چې دفاع وزارت او په ولایتونو کې د ملي امنیت ریاستونو له ښځینه مرکه کوونکو سره همکاري نه ده کړې، ځکه نو پر راپور کې د ملي اردو د ښځینه سرتیرو ونډه د ښځینه پولیسو په نسبت کمه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور د دغه کمیسیون د 2 کلن راپور د جزئیاتو په اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
ډونه د کمیسون د 14 دفترونو د خزینه کارمندانو لخوا د یو معیاري پښتونلیک لمخې د مخامخ مرکې په ډول تر سره شوې ده. په امنیتي او دفاعي ورګانونو کې له 2202 تنو خزینه منصبینو سره مرکې شوې. په کاري چاپیریال کې د تبعیض او زورونې په اړه بحث شوی. هڅه شوې ده چې د مرکه ورکوونکو فردي مشخصات ذکر نشي تر څو د پښتنو په ځوابولو کې او د ستونزو په مطرح کولو کې مصاحبه ورکوونکي خاطر جمه وسي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر راپور کې ویل سیوی چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له ښځینه غړو سره لا هم د نارینه همکارانو لخوا تبعیض کیږي. راپور وایي دغه ښځینه منسوبینې په هیواد کې دننه او بهر د ظرفیت لوړونې او امتیازونو په برخه کې هم له تبعیض سره مخامخ دي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر راپور کې د پښتو سویو له جملې 53.5% ویلي چې د دفاعي او امنیتي ارګانونو د درې واړه نهادونو په تصمیم نیولو او پالیسي جوړونې کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. د راپور موندنې ښیي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې لا هم د ښځینه منسوبینو ځورونه دوام لري. د کمیسیون د راپور په حواله د ځورونې دغه اندازه شایي زیاته وي، ځکه چې زیاتو پښتل سوو ښځینه منسوبینو په دې اړه د ځینو حساسیتونو له کبله د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.
سره لدی چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او امنیتي ادارې په دی واد کې د ټلیفوني سیم کارتونو د راجستر کېدو هڅه کوي، خو د ګڼو مخابراتي شبکو سیم کارتونه اوس هم په تور بازار کې پلورل کیږي. نا راجستر سیم کارتونه په جنایي پیښو او نورو ناقانونه کړنو کې کارول کیږي. په اړه د ازادي راډیو د خبريالې فیروزه عزیزي راپور اورو. دغه راپور د هغه بازار په غک پیلېږي چیرې چې نا راجستر سیم کارتونه د سړکونو په غاړو پلورل کیږي.
خوش کنه
د کابل د تیمور شاهی سیمه ده چیرې چې د موبایل سیم کارتونه په غیر قانوني ډول په ټوکرو کې خرڅیږي. که څه هم غیر قانوني سیم کارتونه یو جدي ستونزه یادیږي، خو لا هم د کابل په اکثر واټونو په آزاد ډول خرڅیږي. د دې موضوع لپاره د کابل د تیمور شاهی او پرخشتي سیمو ته راغلم. پلورن کې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، وویل دغه سیم کارتونه د یو شمېر شرکتونو له لارې ترلاسه کوي او راجستر دي.
سیم کارتونه له 150 تر 100 افغانیو خرڅو. دغه سیم کارتونه راجستر شوي دي او د یو شرکت له لوري موږ باندې ویشل شوي دي.
د سیم کارتونو د راجستر لپاره پیرودونکي باید د هویت تذکره او عکس له ځان سره ولري، خو دلته بیا له دواړو پرته په ډیر ارزانه بیه یعنی 150 افغانیو پلورل کیږي. د کابل اوسیدونکی حمید زما د سترګو پر وړاندې له هیڅ ډول سند پرته یو سیم کارت په اویا افغانۍ اخلي.
ما تر دې وړاندې هم دغه سیم کارتونه اخیستې دي، هیڅ ستونزه نه لري. په دې کار سره یو بېوزله خرڅونکي سره مرسته کیږي.
د دغو سیم کارتونو له لارې اکثره وخت انجونې او آن میړوخې ښځې هم ځورول کیږي. رویا او حمیده په دې اړه وایي: دا وایي ډېرې بدې خبرې کوي، لکه وایي چې ښځه نه لرم، ملګری نه لرم. اکثره وخت چې په موبایل کې مې زنګ راسي، خاوند مې آن سیم کارت ماتوي. اکثره وخت میرمنې د دغو مزاحمتونو او ټلیفوني اړیکو پر مهال د کورنۍ له بې اعتمادۍ سره مخ کیږي. باید د دغو سیم کارتونو له خرڅلاو ډډه وسي. له دې ډول سیم کارتونو استفادې د پولیسو کار هم ستونزمن کړی او د مجرمینو او د ترهګرو ډلو غړو تعقیب ورته سخت شوی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه ترنو مینوالو زما فریبا ظاهر السلامونه ونې کې هیله ومني. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو. او د غرض د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لمړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د یو غنیو د کلدورو په نرخونو کې پارک ده. دا چرواکي ټول ویده پرته دي بخاروي کنوز دي. د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې ورکولو، اوس په سل غنی ده. هر شي کې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پیترول ډیزل چې دي او په خپل حال دي. زنه ټول نرخو کې جګول او غله ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه کاورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو یې جواب واخلئ. دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلی. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې ل ډیرو کارونو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج شول، چې دا د خوست والی د وی طرح لمخه و چې په دې طرحه کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شوي وو چې بل اخره په علمي توګه دغه طرحه تطبیق شوه او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شوه چې له امله یې په یو شمېر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصنافو سره او ترڅنګ د ښار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو ښاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د ښاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو ترڅو دوی ته ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخنامې ټولو ته توضیح شوي دي او هغه اصناف چې نرخنامې پاتې دي د زر به د هغو نرخنامې هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په 100 افغانۍ باندې د ګازو 1 کیلو خرچ ده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 50 افغانۍ باندې دا پلورل کېږي چې د دوی دغه ریټ راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 50 افغانۍ اخیستل کېږي چې فعلاً لپاره 40 افغانۍ اخیستل کېږي. دا پروسه په جدي توګه تر څیړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې ټیمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ورور دې اندېښنه نه کوي، دغه موضوع انشاءالله د کنټرول لاندې ده، کنټرول شوي ده، د اصنافو اټیوالو سره خو بیا بیا ناستې شوي دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زموږ ولسونه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت ښودلی همکاري کړې ده همداسي دوام لري.
بله ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکی پر واخلو، دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري، خپل له دوی به اورو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حاجیرانو په نمائندګۍ چې د نیل ماشینه 15,000 افغانۍ دي، نه په 15,000 افغانۍ دي، نه په سبو کې ماته دي، هیڅ کار نه کوي. موږ د لوړپوړ چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دغه ماشینه ورکړي او دا به د موږ پر ډیرا د اتحار خبره وي او تاسو د نی خبره ور پوری چارواکي تا ورسوي. سلام علیکم.
بلې منګل صاحب،
ډیر مننه کو پیدارو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دلی چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي، د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسلې څخه موږ مننه کوو او له دوی نه د دوی دغه او یار چې په ادارو کې د کار کول دي داستایو. په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو تر ورولو د پاره بلابلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به موږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږې وروسته لوړ مقاماتو سره شریک کړو تر څو د دوی وختونو ته جواب ویل شو.
نو دا طرح څونه وخت به ونیسي چې د عملي کیږي؟
ان شاء الله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه څو خدماتي کارکونکي چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقاماتو سره شریک کو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم معاشاتو په برخه کې بدلون راول.
ډیر مننه. یو بل اوریدونکې د تعلیم په برخه کې څه نظر لري، خپل د دوی څخه وایو.
بلې السلام علیکم. آیا تم د حوصله ته هم عام د شیم دلته د ایجوکیشن باندې څه پرمختګونه نه لیدل کیږي؟ ته جو حسنش ته پتره کې ځنته د درس زمينه نه برابر نو هله مداده چې دا هغه د بورډ چارواکو تر افیس دواره سوال ډېر ډېر مرانګو.
بله منګل صاحب، که څه هم دی مشخص کوم ځای نوم نه دی اخیستی چې په کوم ځای کې ما وای چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي، که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اتک سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نوي کال کې به
نه وی خوندزی مونږ د اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه بس د کوونکي خوندوی تلاش شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کوم ځایونو کې؟ په مرکز کې که په
دا په مرکز او په ولسوالیو کې؟ په مرکز او ټول ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې، په ځینې ولسوالۍ کې لکه د موساخېل ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده، په دې ولسوالۍ کې عملاً د دیارلسو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي. لکه د زیدي میدان ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده، په هغې کې د 200 ښوونځیو د جوړېدو چارې عملاً روانې دي، چې راتلونکي نوي کال ته به دا نه نوي ټول ښوونځي به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې ښوونځیو کې درس وایي او د دې لپاره به سرپناه برابره شوې وي. او تر څنګ یې په 122 ښوونځیو چې چارې روانې دي، د هغو څخه په کلکه نظارت کېږي او د نوي کال د زده کوونکو د شمولیت لپاره کمپاین له سر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی، ټول زده کوونکي ښوونځي خلاص دي او ټول زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. که تاسو دلته وګورئ، ټول علمي او زده کړیز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. په ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځې نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره ښوونځي ته لاسرسی ولري. او تر څنګ په دوه منده ولسوالۍ کې دوه ورځې وړاندې د دوه منده ولسوالۍ ټولو علمای کرامو، قومي مشرانو قومي پرېکړه وکړله چې د 50 کالونه پورته تر 60 کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پرېکړې له لارې ښوونځیو ته لیږي، چې دا یو زموږ لپاره د خوښۍ زیری و. او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لیږل، هغې دپاره قومي جریمه ټاکلې. د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي، د دولت دخوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري. په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټولې خلاصې دي، هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده، هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې.
بله، کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو. دغه یو اورېدونکي کوم پیغام چې موږ ته رسېدلی و دا به تاسو ته دروړو.
او داخلي بيزيشو سره مونږ پتیره اونۍ کې د دوی د 200 کورنۍ سره نغدي مرسته وکړه ترڅو په جنې کې هغه توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته راونیسي. او ترڅنګ هغه بيزيشو چې د شمالي وزیرستان راغلي او په ګلان ټیم کې موجود دي، هغه تخپل اولی چې بوغلی وو او د دوی د وزارو کسانو په شاوخوا کې چې الته موجود دي، د هغه سره په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د چارو او د انسان د ادارې لپاره مرستې کېږي او ځینې سهولتونه ورته برابر شوي. او د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې راخیستل شوي دي، مرکز سره شریکې شوي. او تر څنګ 13 ورځې د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مسؤلیت د مسؤلي سره چې والي صاحب ورسره لیدنه لرله، هغې سره دغه موضوعاتو باندې خبرې اترې شوي ترڅو وتوانېږو چې هغه بې ځای شوي چې په خوست کې دي د هغو دپاره نورې مرستې هم راجلب کړو. دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی، دوی کولای شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه غوښتنه ورسره شریکه کړي ترڅو د مرستې لپاره دوی په لیست کې شامل شي او کتلی شي چې دی واقعا د دې مستحق دی کنه چې ترڅو مرسته ترلاسه کړي. نو دوی دې هلته مراجعه وکړي او موږ به د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو ترڅو دغه کسانو سره چې پاتې دي او تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې هغه سره هم مرستې وکړي. دا لړۍ به دوام ومومي او موږ کوشش دا دی چې د داخلي بېځایه شوو سره او تر څنګ یې دغو کډوالو سره چې د نورو ځایونو نه راځي هغو سره پر وخت مرستې وشي.
بله، ډېره مننه کوم. یو وروستی اورېدونکی یو معلول دی چې دی هم د خپلو معاشونو څخه شکایت لري، د دې ستونزه به د دې په ژبه واورو.
هلو، السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم. دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نږدې ولسونو کې د مجاهدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د 3 کاله کېږي چې نه دي رسېدلي. او نو ورته غلی دی موږ ساسي نه هله کوو چې جګپړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوای په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. سلام علیکم.
بله مګل صاحب
ډېره مننه کوو د معلولینو حقوق چې په تېره میاشت کې یوازې د میدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمېر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو. والي صاحب د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خوست سره انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول. او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګورۍ هم موجودې دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دی یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه. خو که چېرته دوی رجستریشن نه وي کړی دوی دې هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بیله شوې ده د شهداو او معلومینو امریت ته د مراجعه وکړي او هغلته دې د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي تر څو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت نه وي ترلاسه کړی تر څو هغه کارت واخلي او هغلته ثبت شي او په راتلونکي کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې مونږ د مرکزی ادارو سره په تماس کې یو او د دې غوښتنې وړاندیزونه مو لیږلي. انشاءالله چې دې برخه کې مونږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېره زیاته مننه کوم د خوست د والي ویاند ښاغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړې. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو خو دا مو د بیلګو په ډول انتخاب کړي وو او تاسو جواب کړئ. ډېره مننه.
زه تاسو نه ډېره مننه کوم کورما باد چې د ولستونزې تر موږ رسوي او خو دې کې چې یو ورځ په افغانستان کې سوله ومه رامنځته شي او دا ټول ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو سره رسیدلي پیغامونه در سره شریکو او بیا په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د ژړې ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او زما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ د ژړې ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ ته ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت الله په امان.
سلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه نماینده د مایبینو خبرې کوم. د منګا دغه د حاضرې د مایبینو د تقریبا د نو نیم سل کسو مشخص د زو کال کېږي چې نه ور کوي او نه کارتونه ور کوي بګمتری کارتونه نه ور کوي او نه درې څلور کاله کېږي کتابچې جوړې کړې دي مګمتری کارتونه نهسته. د ما لوړ پوه چارواکو نه دا هیله کېږي چې ما غږ واوري او د ما د ازادۍ کارکوونکو ته لوړ پوه چارواکو ته دا پیغام نشر کړي. او سلام علیکم.
السلام علیکم. دی زدی فاکتیو دی ولایت دی زازایو جاکوت کیو سی دن کیم امین اللہ نامی گم مکتب کیو دا تسکری ویلی نارسی دیر وقت کی گی نمون امو ارکری دی تسکری وی خیر کبینا خواهیش کهو چی تسکری رو کی زر سر زر اما پیغام ویرکو و سلام پا اخترام.
سلام علیکم. زه د آزاد رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو سرتېری په حیث نه زه تاسو وزیر دفاع ته دا پیسنه حاصل کړم چې موږ ته لو پیزو کو څو تر خېتنه فیستي په لر له غو کې راغلي کورو مې نه ستې او موږ نه موږ چارې وې دیواله لاسو په سر راځنه دیواله لاسو او د اردو دیواله لاسو نو موږ سره ټوک ما کې کې کاندې او کومه دې تا کاندې موږ نه روپې غواړي. موږ د لوړ مقاومت نه دا غواړو چې دغه وادانو کلوګانو کې دا رسپتونه موږ نه غواړي او موږ خپه او تربت نه چې په ورو کې دی واسطې خلک یو او موږ غا اکثر ته کوړي نه موږ ډېر خلک کورو مې نه سي هیڅ یو څه نه کوي کړه دا د تاسو کړه دا کړه څنګه په ډېر ورو په باندې په ډېر ورو باندې زه دا خپل ورځې دغه نه تلوم سرحدي لیواله تلویغ مرا غاری خاص اوس ما نه په مخکته مغاری تلویغ زل پیزا د کوم جن راو مغری تړای مې ته خود مونږ را لیاز او خاطر نه تانی ټول د واسطو او د رښتو خلک کی
استاسو نه مننه کوم ګرانو دوست، تاسې هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام مو راستولی و. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلی وي. زموږ د نن ورځې د خپرونې وخت هم دومره و. تر د خدای پامانۍ د مخه غواړم دا یادونه وکړم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي. مننه ځینې کوم او تر بلې خپرونې پرې تاسې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.